درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د روان بیړنی روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږي او پیوستون غوښتنه وکړه. د سازمان په ټولیزه د سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې مخکې ټویټر نومیده پرون یک شنبه وویل چې د سرچینو په شریکولو د معلوماتو په ورکولو او عملی اقداماتو سره کېدای شي د افغانستان پر روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د دې سازمان اجرایي رئیس ډاکټر مایکل راین په یو جلا ټویټ کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. هغه پرون وویل چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له زشت زیات کمر سره مخ مخته او دغه وضعیت به د دې سبب شي چې د دې هیواد 8 میلیون وګړي له روغتیایي خدماتو بی برخې شي. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد د واکسین کمپاین به نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د پولیو فری افغانستان په نوم ویبپاڼې پرون یکشنبه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. ویل چې د پولیو ضد واکسین کمپاین به د افغانستان له 50 شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان او همدارنګه په جنوب کې له اورزګان پرته په نورو ټولو ولایتونو کې نن پیل او تر پنجشنبه پورې دوام وکړي. ویل شوي چې په دغه ولایت تونه کې به د پولیو د واکسین کمپاین یو ونه ورسته، یعنی د اگست په 28مه پیل شي. د روان کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت بهرني استخباراتي سازمانونه تورن کړل چې د ده په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش تر چتر لاندې په بم چاودنو شخړو کې لاس لري. د پرون یکشنبه ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په محل دغه تور پوری کړ، خو په مشخص ډول د کوم سازمان نوم یاد نه کړ. فصیح الدین فسیودین دا سرګندونې داسې محل وکړي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شوي، د اسلامي دولت ډلې یادایش ته خراسان څنګه د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې په یو برید کې د طالبانو 50 غړیو ته مرشوب لاړولې ده. د جبهه په ټولنیزو رسنیو کې په خبره کړي بیان کې ویلي چې د زمري د دیرشمی په شپه ځواکونو د اول کوهستان ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو پر یو مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې 3 طالبان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د بیان له مخې د برید په ترڅ کې د مقاومت جبهه غړیو ته زیان نه دی او د افغانستان پر روان وضعیت کې دا ګران ده چې د داد ادعا په خپل وخت ډول تایید شي. د کافا په نوم د آسیا مرکز تر 19 کلونو کش شو. د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان ټیم پرون قرغیزستان ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاسر صافی د دې سیالۍ چې د تاجکستان یې کوربه و غوره لوبغاړی وبلل شو. د افغانستان لوبډله له ایران او ازبکستان سره لوبي په مخ کې لري او هالند او ډنمارک ویلي چې د ځانګړو شرایطو له پوره کېدو وروسته به اوکراین ته F-14 جنگي جټ الوتکې ورکړي. اوکراین له ډېرې مودې راهیسې د دا ډول مرستو په تمه دی څو د روسیې د یرغل په وړاندې په دفاعي وړتیاو کې رامنځته شوې تشه لرې کړی شي. هالند اوکراین ته د 24 او ډنمارک ته 19 جټ الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. پاکستان ته جلا وطن شوی افغان خبريالان وای ټولو شاور اړولې.
ځینې سازمانونه چې خبريالانو په برخه کې کار کوي د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه، را سره هیڅ چاره سره مرسته نه وکړه.
د نن په افغانستان کې ډیرو خبريالانو دندې له لاس ورکړي او هغوی چې لا همکار کوي د نورو ستونزو شکایت لري.
افغان خبريالان له سکوت را ورسته په ډیرو سختو حالاتو کې خپل دندې پر مخ بیایي.
په کندهار کې د انګورو خواندان له سرجنی حاصله خوشاله دي.
پښ کال خو انګور ډیر سوي دي، کشمش ان شاء الله ډیر دي، شش کال لا شون خاني خرڅي په زر.
د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د اسلام آباد له لاریون وروسته یو شمېر مهم غړي نیول شوي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې یو شمېر افغان خبريالان شکایت کوي چې د خبريالانو ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو ورسره تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. یو شمېر دغه خبريالان چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورسته لویری پاکستان ته تللي یا خپل دندې له لاسه ورکړې، وایي چې په دغه هیواد کې له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ځان افغان خبریال زړګی حق مل پیژنې او وایي له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي او تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. ښاغلی حق مل په خپلو څرګندونو کې چې په صوتي بڼه ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دا کوي چې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو ځینو مسؤلینو په دې وروستیو کې په پاکستان کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د مرستو د کېدو خبره کړې، خو ده نه د دغو مرستو څرک لیدلی او نه هم کومه داسې مرجع پیژني چې له خبریالانو سره د مرستې کړې وي یا کوي.
د مرستې غوښتنه مې له ځینې نهادونه په شمول د آر ایس ایف او ځینې سازمانونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه، راسره هیڅ چا راسره مرسته نه ده کړې.
په پاکستان کې ډیری یو بل افغان خبریال شکریا سادات محمدی ورته شکایت کوي او وایي پاکستان ته کډه کولو ته ځکه مجبوره شوی چې په سمنګان ولایت کې له مختلفو رسنیو سره د یوې خبریالې په توګه کار کوي او د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. نو موري په خپل سرګندونو کې چې ټولنیزو رسنیو کې په صوتي باندې خبرې شوې وای د یو افغان خزینه خبريالې په توګه په افغانستان کې په سختو شرایطو کې کار کاوه، خو اوس چې مرستو ته اړ ده هیڅ څور سره مرسته نه کوي. اوس د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسم او دلته هم بے برخلیکم او له هیڅ چا یا کوم بنسټ څخه مې مرسته نه ترلاسه کړې. دلته نه کور لرم نه کار لرم، خلاصه هیڅ نشته او اوس په ډیر بد وضعیت کې یم. دغه خبريالان داسې مهال د رسنیو د ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو لخوا ورسره د مرستو د نه کېدو شکایتونه داسې مهال کوي چې د خبريالانو د نړیوال فدراسیون په ګډون د رسنیو او خبريالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر افغان خبريالانو سره د مرستو خبر ورکړی. د خبريالانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی د اګست په 14مه په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې وویل چې د افغانستان خبريالان اوس له ډېر بد وضعیت سره مخامخ او مرستو ته اړتیا لري. د فدراسیون ویلې د 2018 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د خبريالانو په تیر چې ډیرو په بیړه له هیواده د وتلو تکل کړی او ملاتړ کړی دی. د بنسټ همدارنګه ویلې چې په پاکستان کې له میاشتو افغان خبريالانو سره د نغدي مرستو په ترڅ کې د پاکستان د خبريالانو فدرالي اتحادیه ته نږدې 40,000 یورو ورکړي چې په اسلام آباد کې دغو خبريالانو ته سرپناوي برابرې کړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون همدارنګه ویلي چې روانه میلادي میاشت په اسلام آباد کې د یونسکو په مالي مرسته د افغان خبريالانو د اوسېدو لپاره 2 میلمستونونه پرانستل شوي دي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون د ځینو نورو مرستو ترڅنګ د غراز ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیس په دغه هیواد کې د خبريالانو لپاره وضعیت ډیر خراب شوی دی. د دې فدراسیون په وینا په زرګونو خبريالان له هیواده وتلي چې یو کم شمېر د خیراتلونکو په هدف د امریکا او کاناډا په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته تللي، خو په سلګونو نورو د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي.
په پاکستان کې مو د افغان خبريالانو شکایت واورید چې چا ورسره مرسته نه کړې. د ته ورته شکایت په افغانستان کې پاتې خبريالان هم لري. په څلورو ختیځو ولایتونو کې خبريالان او د رسنیو کارکونکو شکایت کوي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه کړې. دغه شکایتونه وروسته لدې پیل شول چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې وویل شول چې دوی په تیرو دوه کلونو کې افغانستان کې له 200 خبريالانو سره په لسکو نظر یورو مرسته کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې خبريالانو درسنیو کارکونکو وای په هیواد کې دراغلي بدلون سره ګڼ همکاران بې دندو شوي او کوم چې دندلري هغه هم اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په نمونو ګڼ سوداګریز بنسټونه او ټولنې جوړې شوي او له یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ادارو یې کومکونه ترلاسه کړي، خو دوی ته یو افغانی هم نه درسیدلی. د کونړ دوه تنه خبریالان عباد الله سادات او فضل واحد افکاری
دوی همیش د خبریالانو حقونه خوړلی دي، خصوصا د تیر نظام له سقوط را په دی خو د خبریالانو په نوم چې تجارت کوي دغه خلکو نږدې او لری خپلوان د خبریالانو په نوم بهرنیو ملکونو ته لاړل، مرستې ترلاسه کړلې. خو اصلي خبریالان هغوی چې په دې هیواد کې کار کړی دی، د بیان د ازادۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره مبارزه کړې، هماغه خبریالان اوس هم په هیواد کې خواروزار پاتې دي.
په کونړ کې مونږ هر ډول خبریالان لرو چې هغه په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي، د وظیفونه منفک شوي دي، همدارنګه داسې شاقه کارونو ته هغوی مخه کړې ده چې باید هغوی لاسنیوی شوی وي، خو تر اوسه پورې داسې یو بنسټ پیدا نه شو چې هغوی د دوی سره مرسته کړي.
په لغمان کې د خبریالانو د خپلواکې ټولنې مسؤول انقلابي سبزی راته وویل د دوی په ولایت کې هیڅ خبریال او د رسنۍ کارکوونکي دغه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نو په لغمان ولایت کې هیڅ یو خبریال هم دغه مرسته ترلاسه کړې نه ده. مونږ هم نه پوهیږو چې دغه مرسته دوی چاته ورکړې ده، که دوی دغه لیست خور کړي چې دغه مرسته دوی خبریالانو ته ورکړې ده، او که دوی چیرته په سر چوک کې په چا باندې دغه مرستې ویشلې دي.
خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، خو بیا هم یو شمیر کسان شته چې د دوی په نومونو سوداګري کوي او حقوق یې خوري. د شرق تلویزیون خبریال ساحل:
هر څوک چې د خبریال په نوم مرسته ترلاسه کوي او یا د خبریالانو استازي ځان بولي، موږ د دغو استازولي هیڅ نه منو، ځکه افغان خبریالان له سکوت را وروسته شخصا دلته په ډګر کې چې کوم موږ سره په دندو بوخت دي، په ډیرو سختو حالاتو کې خپلې دندې پر مخ بیایي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو بدبختانه چې د هیڅ ډول د ارګان د هیڅ بنسټ د هیچا لخوا ورسره کوم مرسته نه ده شوې او نه هم لاسنیوی شو.
د خبریالانو دغه غبرګونونه وروسته له هغه راپورته شو چې د آی اف جی یا د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې داوه وشو چې دوی په افغانستان کې 200 خبریالانو سره کومک کړي او هر یو ته 350 یورو ورکړي دي. د فدراسیون همداراز ویلي چې په اسلام آباد کې هغه افغان خبریالانو ته یو میلمستون نیولې چې له افغانستان څخه وتلي او اوس مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. د افغانستان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته ویل په جمهوریت کې یو شمیر کسانو د افغان خبریالانو لنوم بد استفاده کړي او اوس چې بهر وتلي لای هم دغه سوداګری ته دوام ورکړی دی.
په اداراتو کې کار نشته ده، په پاتشته رسنیو کې د کار مواقع نشته ده، او یا هم وظیفوي مسؤلیت خوندیتوب او د معاشاتو نشتون هغه ستونزې دي چې د افغانستان د بیان ازادي له سخت ګواښ او ننګونې سره مخ کړي. خو متاسفانه چې هماغه څو غله چې په تیرو 20 کلونو کې هغوی نهادونه درلودل، هغوی اوس په بهر کې لابي کوي د ځان او د کورنۍ لپاره او د خپلو نهادونو لپاره. هغه سازمانونه چې د بیان د ازادۍ او د رسنیو په برخه کې او د خبریالانو د پورت په برخه کې کومک او مرسته کوي، د غوی له خوا نمرستې شفاف نه دي.
هڅه مو وکړه چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له مسولینو معلومات ترلاسه کړو چې د غمرستې د چا پر لاس او کوم ژورنالیستانو ته ورکړي، خو پاړی کنيولو او جواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتي چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. اغلی یوسفزی چې د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړو سره لیدلی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، ورته د ویاړ خبره ده چې د داسې غښتلیو لوبغاړو په منځ کې ده او د دوی ترڅنګ ولاړه ده.
د فوټبال په نړیوال فدراسیون فیفا کې د افغانستان د ښځو د فوټبال لوبډلې د رسمیت پیژندنې لپاره د دغه لوبډلې لخوا د کمپاین په دوام اوس د سولې د نړیوال جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی له دوی خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اغلی یوسفزی چې د شنبې په ورځ له دغه نجونو سره له نږدې لیدنه کړې ده، په خپل ټویټر پاڼه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنې کړې چې افغان نجونو د فوټبال ملي لوبډلې په رسمیت وپیژني. د خپل د ټویټ په دوام لیکلي د داسې غښتلو لوبغاړو په منځ کې شتون او د دوی ترڅنګ د لیدل ورته دی ویاړ ځای دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د ښځو او د نجونو د زده کړو د فعال ملالې یوسفزی دا ملاتړ افغاني فوټبالستانو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوي. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان خالد پوپل ازادي رادیو ته وویل تیر ورځ دوی په استرالیا کې یو خبری کانفرنس هم جوړ کړی و چې پکې ملال یوسفزی ګډون کړی و. هغه له فیفا د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
د ملالې شتون او ملاتړ زموږ لپاره ډېر اړین دی، ځکه په نړۍ کې پیژندل شوې څېره ده. خبرې اغېزناکې دي او لویدیځ ملاله پیژني، او زه خوشحاله یم چې د سپورټ له لارې مو د افغانستان د ښځو موضوع د نړۍ د خبرونو په سر کې راوستله.
مستوره یوسفی د افغانستان د خزو د فوټبال ابل غړې هم د ملالې یوسفزی له دې ملاتړ خوښي څرګنده کړې او په دې برخه کې لا ډېر د هغې د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغې ازادي رادیو ته وویل
مو د افغانی فوټبالستانې چې د عمرونو په بیلابیلو دورو کې یو او پر افغانستان د طالبانو له برید وروسته مو هیواد پریښوده او د نړۍ مختلفو هیوادونو ته کډوال شو، زموږ غوښتنه له فیفا او له هغو کسانو چې په دې برخه کې لوی لاس لري داده د افغانانو د فوټبال ملي ټیم دې په رسمیت وپېژني او ملاتړ دې وکړي چې موږ په نړیوالو سیالیو کې فعاله ونډه ولرو.
د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې غړې چې دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي د فیفا لخوا د دوی د ټیم د رسمیت پیژندنې لپاره کمپاین پیل کړ څو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. هغه له پوپل ازادي رادیو ته وویل د جولای میاشت راهیسې په ټوله نړۍ کې دا کمپاین پیل کړی تر اوسه 160,000 لاسلیکونه د بیلابیلو هیوادونو له اتباعو راټول کړي دي. پر افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي استرالیا ته ولېږل شول. اوس دا لوبډله د فوټلا ملبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري. دوی وایي تر اوسه د انګلیس، استرالیا، پرتګال او ایټالیا د پارلمان 152 غړي له دوی سره یو ځای شوي دي او دوی د دوی لغاک د ملاتړ تر څنګ له فیفا غوښتي چې افغاني فوټبالستان انجونې ته د په نړیوالو سیالیو کې د ګډون حق ورکړل شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ په اسلام آباد کې د تیری جمعې د ورځې لاله یو نورسته د خپل لسکونو غړیو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د پاکستان د پولیسو لخوا دغه نیونې غندلې او هغه د نه منلو وړ بللې دي. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
په نیول شو کسانو کې د بشري حقوقو یو مخکخه فعال ایمان زینب مزاری او مخخ سیاستوالو د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر شامل دي. دوی پرون یکشن به ورسله هغه ونیول شول چې د تیر جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یو لاریون کې انګډونه ویناوي وکړي. ایمان زینب مزارې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند غړي او د بشري حقوقو د پخوانی وزیر شیرین مزارې لور ده. د زینب جنجوا په نوم یوې مدافع وکیلې فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې دواړه فعالان پرون یکشنبې د اسلام آباد په یوه محکمه کې راڅرګند شول او د تروریزم ضد قانون لاندې یوه دوسیه کې په توقیف کې پاتې شول. د محکمې په یوه سند کې چې یوه کاپي د اژانس لیدلې د پاکستان پولیسو ویل چې دوی له جدي تورونو سره مخامخ دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ ویل چې د تېرې جمعې ورځې له ترسره شوي لاریون وروسته یې په لسګونو غړي نیول شوي دي. په دغه لاریون کې چې د راپورونو له مخې تر 3000 پورې کسانو ګډون کړی و، میرمن مزاریا والی وزیر دواړو په خپلو ویناوو کې د پښتنو ځورونه وغندله او خپلو کورونو ته د نیول شوو کسانو د بیرته ستنولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون یکشنبه دی ویل امې په خبرولو سره دغه نیونې د نه منلو وړ بللې او ویلې چې دا د بیان او د غونډو جوړولو لپاره د خلکو د حق په وړاندې د دولتي تاوتریخوالي وښکاره بیلګه ده او پر دغه تګلارې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری ویلي چې پولیسو لور د خوب په جامو کې بوتل او زیاته کړ چې پولیسو د هغې د نیولو لپاره نه امر ورکړ او نه هم لور ته اجازه ورکړه چې خپل جامې بدلې کړي. علي وزیر چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښ غړی او د پاکستان د پوځ سخت منتقد او افغانستان پولې ته څیرمه قبایلي سیمو کې د پوځ د ترهګرۍ ضد عملیاتو باندې سخت انتقاد کړی، له دې مخکې هم څو ځلې نیول شوی دی. نوموړی د ایالتي حکومت غړی چې د روانې میاشتې په پیل کې ړنګ شو. په پاکستان کې چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې د مخالفینو ځپنې ته زور ورکړی او د پخواني صدر اعظم عمران خان هغه ځواک مات کړی چې لارو او کوڅو کې د لاریونونو په ترسره کولو سره نندارې ته وړاندې کړی و. عمران خان چې تیر کال له قدرت لرې کړی شوی، روانه میاشت د فساد په تور زنداني شو، خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لمړی ملالې بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ وس پانی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبان د لوی کانال لاله د افغانستان وچو سیمو ته اوبر سوال غواړي. د مقاله په سر کې ولول کله چې دوه کال ورسته د قشتی پی کانال بشپړسي 15 لک او 50 زره هکتار دشتې خړوبولای سي او په اغیزناک توګه د افغانستان د کرنې وړم زکو درې مې برخه ته واده ورکولای سي. ورستل ولو چې د دې کانال پروژه په لومړی سر کې د افغانستان د لومړی ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1970 لسیزه کې طرح شوی او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبان واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا 100 میلیونه ډالر تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 3 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 14000 کارګران اوس شپه ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 100 مترو اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل شت تصویر نړۍ ته وړاندې کړي. خو مقاله د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. ورسته راغلي چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخاله کانال ته ورکړی شوی او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړې دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایند عبدالقهار بلخي هغه خبرو ته هم اشاره سوي چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او بود لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنيسته خو د ویل چې دا ستونزه به حل شي. میل آنلاین خبرونه د یو افغان پناهغښتونکو په اړه لیکل چې پر یوې 12 کلنی البانیایي پناهغښتونکو انجلې په برتانیا کې دوه واره جنسيتي راکړي دي. دا پیښه په هغه ودانه کې رامسته شوی چې د بلابلو هوادونو په ناغښتون کې پکښ اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد شوی د مقاله په وینا 15 کلن دی او محکمې ته ویلې چې پر 12 کلنی جلی جنسي تری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړې چې د دین جلی له د سره خوښو او د فکر کاوه چې دان جلی 19 کلن ده. خو په مقاله کې راغلی کله چې احدی پر انجلی جنسي تری وکړ هغه د ودانې ساتونکو ته ویل پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د انجلی د مور له قوله راغلی چې د پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لشتر لږ اته کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر بینوم د جنسي تری کوونکو په لیست کې شامل وي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کاروانګر د نړیوال بازار غوښتنه کوي. کاروانګر وایي که څه هم سږ کال د کاروندو اوبه لږ بي خو بیا یې هم د انګورو حاصلات ښه دي چې لکه بلې کشمش هم زیات شوي دي او کیفیت یې هم ښه دی. د دې موضوع تفصیل
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې باغلرون کې په خپلو دودیزو کشمش خانو او جګوی کې د انګورو تر زړولو او چولو وروسته تولید شوی کشمش پاکوي. د کندهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه لري دا مهال پکښې د انګورو څخه د کشمشو یا ممیزو تولید پیل شوی. باغ لرونکي د انګورو له شندوخانی او ګردک ډولونو څخه کشمش، له تورو انګورو وڅکي او لایته انګورو څخه ابجوشي تولید کوي. باغ لرونکي وایي که څه هم د وچکالۍ له امله یې اوبه لږ بې خو بیا یې هم د انګورو حاصلات زیات و چې له کبله یې کشمش زیات او کیفیت یې هم ښه دی. دوی وایي کشمشو ته دې بازار پیدا سي او بهرنیو هیوادونو ته دې صادرات زیات سي.
نوم یې جانان دی. شش کال خو انګور ډېر سوي دي، کشمش ان شاء الله ډېر دي. شش کال شندوخانی خرڅېږي په 1000 په 1050 په 1060، ګردک خرڅېږي 1.5 سوه 8 سوه. دا غوښتنه لرو چې زموږ حکومت نور مارکیټونه راته پیدا کړي، نور بازارو ته انتقال کړي، نو باره به د حاصلات به ښه نرخ پیدا کړي.
زما نوم اجسی جان. چاو چا اوبه درلودلې هغه سم دي او چې نو کې خوش کو دا غوسم رسوله. ما اکثر جبې مړې دي هغه مې لکړه یا مرته سره برباد.
په کندهار کې هر کال لشل زره هکتار باغونو شاوخوا 250,000 ټن انګور ترلاسه کیږي چې نږدې څلرمه برخه یې په کشمشو بدلیږي. د دغه ولایت د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سږ کال به شاوخوا 14,000 ټن کشمش ترلاسه شي چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی شي.
په مجموعي کوي چې په کندهار ولایت کې پر 15,000 هکتار شاوخوا باندې د انګورو باغونه لرو او چې کلنۍ حاصل مجموعه د انګورو 2,300,000 شاوخوا ټنه کیږي چې له هغې جملې څخه ځینې ابجوش او کشمش ځینې برخه جوړوي چې د قانان د وچې میوې په شکل چې صادرېږي بیا 14,000 په شاوخوا ټنه کې ابجوش اندازه د حاصل اټکل لرو. همداشان نو نظر په شاوخوا کې د کشمش سږ کال د ټنو په حساب باندې اټکل لرو.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي تیر کال له کندهاره د 15 میلیون ډالر په ارزښت کشمش بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.
په 2014 کال کې موږ شندخانی کشمش دی او ګردک کشمش دی او تورې اوس کې چې موږ بوله هغه دی او جوش دی مجموعاً 2,500 ټن صادرات شوي دي. البته باید وایي چې د کندهار کشمش نور ولایت ته هم ډېر دی، یعنې هغه داخلي مصارف دي، ولې یوازې دا چې هندوستان او دوبۍ او پاکستان ته صادر شوي دي هغه 2,500 ټن کېدله چې د دې هغه ارزښت ډالري چې دی تقریبا 15 میلیون امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار وچ او تازه میوه د مهال پاکستان، هند او کم اندازه متحده عربي اماراتو ته صادریږي. باغلرونکو وایي کچيري هوایی دهلیز فعال سي نو د دوی حاصلات به نورو هیوادونو ته هم صادر سي.
اوس هم د یو شکسته بند کیسه. 50 کلن اجمل فیضی چې د کابل په کافروشی کوڅه کې دوکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه زده کړی دی. نوموړی وایي هره ورځ ورته له 8 څخه تر 10 پورې داسې کسان ورځي چې لاسو پښې بې ځایه شوي وي او دی ورته په ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د عصري تیپو بیساری پر مختلفی اثر کې وس هم خلق د خپل ماتو او بې ځای شویو هډوکو د رغولو او پرځای کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ورزي درد غمي ترڅوې بې ځای شوی هډوکی پرځای شي. د کابل په کافروشی کوڅه کې د مختلفو کسبونو سختنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکو کسان دي پر خپل کسبونو بوختي. اجمل فیضی هم همدلته دوکان لري. نوموړی وایي 18 کلن چې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه د ماتو هډوکو رغول او پرځای کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځای ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 65 سال پدر
مې د ښکلا مې پلار خدمت وکړ.
معلومه شوم ته خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. 15 کاله کې چې پلار مې مړ شوی اوس ټول مسولیت ما تر اتر غاړي دی. زه 18 کلن چې د خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت چې پلار مې ژوندۍ و له ډېر ولایتونو جلال آباد، کندهار، نیمروز څخه به ډېر خلک راتلل. اوس هم راځي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډېر خلک د پلار په ادرس راځي او دې کار کوي. اجمل زیتوی د چالاس او پخچې ماته شوی وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي ترڅو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بې ځای شوی وي بیا دوی ورته پرځای کوي او د درد آرامولو ځینې یونانی دواوې هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورتر غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ لګټې وټې پوره کوي.
اصلا فرق نه لري د مونږ خدای بخښي پلار فقط 200% د ماغه 200 خلک نه اخلي. پدر به خوب پهلوان بود.
زما پلار خو پهلوان و. زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد و. شکسته بندی هم له هغه زده کړی و.
اجمل وای دی هم غواړي خپل اولادونو ته هم د اعلی پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې ترڅنګ 15 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکټران دي کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي مات شوی یا بې ځای شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضی په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري تیپ پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي، سو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.